نه غني کېږي. نو دا هیله او ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال د هغې خورا بند شي، دا نور خلک ځانونه هلته مالدارۍ ته ځان تیار کوي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازه وي بې اندازې اخوا ته اوړي. نو هیله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو، د بالامراد د سوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي، زر کارتونه. دا شپږ اووه میاشتې کې دوې ګولۍ وړه را کړي، دوه پنځه کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیري مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. یو کومک دي وشي، هېڅوک سر نه په څرخوي، نه حیاتي کوي، نه پوښتنه کوي، لکه د دې ملت چې نه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبن د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاودین مجرو د سیمې یو پاتره فلسفي او علمي شخصیت او یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې راپور.
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره غږیدلی یو.
بل د عامول غاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي تذکرو.
په فنکار برخه کې پکتیا تزو او هلته د شوی مشاعري لنډ برخه دراورو.
زمار مان لکه یتیم او یخ وهله ماشوم زله تفجن واسویلو ورته جامې کوم.
په زرپانه کې به لنډ کې سواوري.
په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خواړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو څنګه دي لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا څه دي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه. یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه، د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښوونه ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ یې خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل. د پښتون قام د یووالي او اتفاق لپاره یې د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره یې د فکری هنر له هرې شیوې کار واخیست، خو بیا هم ارماني کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس لمرګ به یاد کډیر علم. که څه هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپل مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یو داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی. د توری او قلم د غزړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. دی د توري میړانی شرافت راستي تقوا لورتیا او په هني یو زلان د روحان استور په جهان د ننګیالو ودا دوکار یا به خوري ککری یا به کامران شي. لنن څخه درې سوه دیرش کال وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر مفکر شاعر جنګیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر درې سوه دیرشم تلین دی. د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه د ننګیالی او توریالی خوشحال روح ته ډالۍ کوو او خبرونه پیلو.
بخت ہمرا مدد بیا را سرا وکا چپغی کی میں بیات للے آرو دشی ید خوشال سلام پوانو خو یارانو گوندے بیا میں پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو د مجلې په پیل کې پکتیا ته زو او هلته لسکلن زن روسته د کرکتنې ځانګړي غونډې پیل شوې. زموږ همکار اصیل زازې پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن زن روسته د نصری او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کره کتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبن مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغي په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمیر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کره کتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولستونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اسفي زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبید الله مرهونی په خپل ور په اوسني دور کې د کره کتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کره کتنو په اصولو وغږېده.
خو کرکتنه که مونگ لشخ سرکار نده، آغا که زمون دخمن هم بی مونگ صرف دا آغا دا کلم نا غلیکل و الفاظو سرکار پا آغی باندی با مونگ بحث کهو، پا آغی که دا مانا، پا آغی که دا شیر دا تخنیک و دا جرخت، پا آغی که دا وینا دا تسلسول پا باندی با بحث کی.
اصیل زازی دا شاعر او لیکوال دا شیری او لیکنی زیف قریهی دا پیاورتیا او دا شیری او نصری لیکنو دا میاری کول پا برخه که کره کتنه گتبر میتود و باله او پا وستانه شرایطو که اشتا فرصتونو تا پیشاری سر وویل
موگ الحمدلله اسو پکتیا که پوهنتون که که پوهنتون که در دا جب و عدبیاتو پوهنزه لرو یه که که استعدادون که که استعدادان رو میلرو د همدغو کره کتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو دا یو بل فرصت دی چې زموږ په لاس کې لرو.
انجینر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کره کتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ور نه کړو.
یاد دې چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې چې د وخت په تېرېدو چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیره اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه ارواښاد سید بهاءالدین مجروح د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیځ ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
دغه سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې موږ دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلي ول:
استاد سر بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړښت له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
د مجروح صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره خبرې وکړو، زه فکر کوم چې ډېره کمه وي. خو زما د ځوانانو ته او سبا فرهنګیان چې دي یوازې په لمانځلو کار نه کوي، موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو، یوازې غونډې کوو، نو بیا دا هسې نمایشي او خبره شوه.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهاند مجروح په زنزانې خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
زنزانې خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د کېدونکې منظرې وړاندبینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي. سرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې پر ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې یو مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مخالفتي او منطقي تفصیل، او بیا هره خبره د هرې برخې یا بېلې ذهني منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فبروري په 12 نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو، او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجروح هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اول ته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تفسیرې خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فبروري په 11 نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوي. دا تذکرې چې د امو لغاړی او رنگونه نومیږي، د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړی هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال پکې بیان شوي، چې دغه کتاب ښاغلي نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینه لپاره سنگړی شوی ادبی تذکره ده چې اوریخمین زیایی لیکل ده. د دغه تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبی خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې مونږ دوه ټوکه ادبی تذکری چاپ کړی چې یوه د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه، او همدارنګه بله د عامول غاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخ میشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ د خزینه او شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنگونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخ میشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي لیکل کوي په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چاپ شوی یوازې بلخمیشتو شاعرانو لپاره دي که بلخی شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخمیشت شاعرانو لپاره لیکل شوی دي چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي، تر څنګ دوی په بلخمیشت دي او دلته په دغو ادبي برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخی شاعرانو ته نه دي، هغه څوک چې ټاټوبی برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پېژند هم پکې شوی.
دا محل چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او د دوی پېژندنه پکې راخستل شوی ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو دا کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغېزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډېر اړین و، تر دې چې ځوانان لا تشویق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي، او تر څنګ د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخمیشتي شاعران ور وپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک، او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې ترڅنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښ په زیار د ملګري نجیب الله پاڅون، چې نجیب الله پاڅون د همدې خوځښ غړی دی، او د ده لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د عامول غاړې په ادبي تذکره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړې ورېښمین زیایی د رنګونو ادبي تذکره چې د ښځینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده، د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښ تر ډېره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګه نور برخو کې، د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه دا ټول د همدې خوځښ زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخستل شوې ده، او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبي تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعرانې او لیکوالانې راخستل شوې دي.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي، او تر دمه کومو سیمو ته تاسو استولې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې زینو فرهنګیانو ته مشران ته امدارنګ ماشلون ته هم دغه کتابونه ویشل دي او ترڅنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوی دي الته په زینو کتاب پلورنځیو کې شته دی هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي او دلته تقریبا یو سل دوه سل ټوکه دلته په بلخ ادبي خوځښت کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبي خوځښت مالی امکانات نه لري خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو پنځلسو کلونو کې شاوخوا شل کتابه چاپ شوي دي او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کلمونه چاپ ته آماده دي چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولی شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي او د خپل احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار
اوس چتنه د سندرو اورېدل څه معنا، اوس چتنه د سندرو اورېدل څه معنا، قافیه ردیف څه معنا، غزل لیکل څه معنا. مشاعره پیلور لومړی سر کې اندکمن زازی رغړو چې راشي په خیسته شیرونو مو نازوي ستاسو د لاسونو په پرکار سره اندکمن زازی.
دلو یو بخون کې خدای په نامه بیت دی وایي، زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان ژونده، زه په تا تاوان یم او ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. چیرته یې جانانه درې ښې ګریوان خوشحال یم. یو لنډ غونتې غزل دی وایي، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوما، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوما، دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوما. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زه له تبجن و اسویلو ورته جامې کوما او مدهوش چې نشم په اوښ کې رانه نه هېرېږي. حکمن صاحب، مدهوش چې نشم نو په اوښ کې رانه نه هېرېږي، دا چې نشې کوم شنا ځکه نشې کوم. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی یم، په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خوزلی ونه در پسې حسی زلګی خورم وسوسې کوم او دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی روم دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی روم دا ځلې زه هم یو عادت په زمانه کوم.
اخ تو بدم ینان خلق زړونا، اخ تو بدم ینان خلق زړونا، لکړنګ دې میران شادي دیوانونا، د پختون روند سبا سندری وای، د پختون روند سبا سندری وای، په مکتب کې سوزي دل کتابونا، نه مخمن د دې څخه نړۍ مننا، وسم فرید الله حبیبی را غواړو چې راشي په ښایسته شعر مو ونازوي. فرید الله حبیبی چکچا کورته وکړئ.
سترګې مې سترې ګمان شهراما، سترګې مې سترې ګمان شهراما، د ستا پښتون کې مې کده حراما، په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي، په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي، سپیڅلی دین کوم دا غلا حراما،
ورسای کی ولنده نه بنگړی دے غلی غلی ټول کړه، بنگړی دے غلی غلی ټول کړه، او روز دې انګړ کې مرمې ته راځم،
مننه دې ټول
په کارونو کې غم زیات دی کلیواله، پکارونو کی غم زیاد دے کلیوالی، نور درد مزلمی مات دے کلیوالی، او اس شپیلی در پسی نشم بگولی، اس شپیلی در پسی نشم بگولی، لکور سن کی موجوات دے کلیوالی، سیدلا زہین نابادو چی غزل کلیوالی.
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لاس تاسو خوښې وړ وګرځي. ماته پردی شي نورو ته خپل شي، ماته پردی شي نورو ته خپل شي، ما نه منل چې ته به بدل شي، او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړی، حکمن صاحب اے ما دا فکر هیڅ نه وکړی، زما پښتون کې ته به دبل شي، او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی، پتا می دمرا هم پیرزو کیگی، خاور دی زشم او ته دی گل شی. مننه. او ود یار غما کزان لوړ غواړي، ود یار غما کزان لوړ غواړي، را شما مړکا تبا تل شی، او زهینه والے در سره کیگی، هغه دی فریق دی چې د چا مل شي.
نندې لخار روانه گما، د خدای په امان که ژوند باقی و راستنه گما، د خدای په امان. یو شپه مې د بڼو پر څوک وځلوه، لخکل یو سترګو دی بیلی گما، د خدای په امان. نو سیدلا زهین څخه نړۍ مننه، اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره.
طنزه غزل سره کې جذب حکمت صاحب وایي، سمه مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه، سمه مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه، زما د جانان یاري ډېر زر ړنګه شوه، څلور پنځه میاشتې ښه سور کې والا، بعد له پنځو میاشتو نه بر ړنګه شوه، او خلقو زما جانان کی گرم نوا، خلقو زما جانان کی گرم نوا، پتاویزونو کو منتر ڈانگا شوا، مراد اول داسی ول وشول پختن مکو بس در ڈانگا شوا.
روح داسی تماشو کل جوگوی، روح داسی تماشو کل جوگوی، محبت دا لیولو خلق روزگار دی، او مون کتل د زړه په وړکه پسې ګرځو، پښتور دی چې په خپل زړه اختیار دی. له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی را غواړو.
مننه. لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم، ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه، او ما لیونی نه که هر څومره سپکې سپورې ووځي ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه، او سل دې مړ کېږه یو دې مه مره چا څه ښه ویلي پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه، مینه دې تل راته سبق د احترام را کوي، نظر دې تل راته سبق د احترام را کوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه، نظر دې تل راته سبق د احترام را کوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه، او ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه، نور د خوږمن د خپلولو هسې فریک د زیاتی هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درست لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډېر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپ شه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اورېدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوي؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي، سانۍ نیا په قهرېدلی انداز وویل. نو دا سرخوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شوه چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کېدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. له موږ سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه. خود ټولونه ساختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانۍ نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه دا څنګه خلک دي، په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. اخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د درد د گدایي د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دونیمې پیړۍ وړاندې د پښتو ژبې یو نازک خیاله او مشغاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږی او ترخی کتلې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند. حمید عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلی اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1300 هجری شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجری پورې یقیني ده، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځ پوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څنا څه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشغاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درمرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر وو، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپیریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورګینکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، کده زړه سره می تر کولړ مون وکیخ، بیهوده سبحدم بولی وگڑی، بیهوده سبحدم بولی وگڑی، دغه آه سما لغما کردون وکیخ، هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، چه بیوارم هر دم د ژوندون وکیخ، و آسمان ته به د شعر زینی کیک دی، و آسمان ته به د شعر زینی کیک دی، که حمید د غم له سره سنګون وکیخ.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوی، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوی، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه ما خفل درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم، بندی د لوی زندان یم، دا ولې، دا څنګه، دا ولې، دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکی غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، دنیا وا بیا ہغاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زه لویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړي کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پر ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ راته اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ راته اوخته، دا څه دی چې ورکیږم ورکیږم او چوپ یم، دا څه دی چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکیږم مړکیږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی،
مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے اے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی مرگ ہسی بدنام.